سلام نو وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواکې ستر دي. مخکې خبرونه مطالبه تاسو ویم خبرونه. یو شمیر متقاعدونو پرون شنبه په کابل کې په یوه احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې دوی ماشونه دی ورکړ شي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد سیاست مخې ته راکړل شي. ځینې متقاعدونو ویلي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې دوی تقاعدي ماشونه نه دي ورکړ شوي اړ شوي چې خپل ماشومان په سختو کارونو وګماري. په 2023 کال کې له بیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تیرو وختونو کې څو ځله ادعا کړې چې متقاعدینو معاش به ورکړي، مګر سره لدې چې د دوی د واک تر درې کلونو زیات وخت وزي دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اورپیخه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پغمان په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار 4 بجې دوام وکړ. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستل بهیر پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 4 لک افغان کډوال یوازې د تور حمله لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. رانو ورځپاڼې نن د پاکستاني چارواکو په قول راپور ورکړ چې تېر کال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک پیل شو، وروسته دا لړۍ اوږده شوه، خو په دې وروستیو کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نېټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځني بندیز وروسته پرون بیرته خپرونې پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې وویل چې غرغښت رادیو ته وروسته له دې د خپرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړل شوه چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,000,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یې په خپل ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتیایي مرکزونو سره مالي او نور مرسته کړې ده. د روغتیایي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوې دي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 4.2 درجې وه تېره شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پېژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 وشوه، مرکز په نورستان کې تر ځمکې 193 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې د ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسېدلې دي او د سره مهاله اکسس ویبپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا ته ایران ته خبرداری په اړه راپور ورکړی. د امریکا مرکزي قمانداني سټګام نن اعلان وکړ چې بی پیلوټه B-25 الوتکې د دې قمانداني مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سټګام د برباد د الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دي ورکړي او وازی ویلی وچه دالو تکی دا امریکا دا ماینه تلاوی اڈی سخه اروانی شده بی. روسیه خبرم دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزړ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه عمله کې د 4 ماشومانو په ګډون 6 کسان ټپیان شوي دي. دا سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزړ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیلو د بمبارۍ له کبله ځنډول شوی و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوی دی وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کړي.
ډالې څه ده؟
دا ډالې اکیدلې شي چې یو کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي.
او په کابل کې دولتي زنجيري مغازي بیا فعال کېدل.
د لپاره پلان لرو چې خپل اړوند زنجيري مغازي بیا فعال کړو.
پرونه کې د تنور خبرونه هم ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبر اعلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبر اعلان سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبر اعلان او رسنۍ باید د په ټکو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزئیات راپور کړي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دې ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک واوسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2 په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسؤلینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبرسی د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپل چارو کې لګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستيال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتي ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي ویلي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه دې خبره کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایم محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. ډیټلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت
و نقض حقوق ملدی اصول پرته نور که هرڅ پر رسنوی مالی کې محدودیت او درسنوی اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنوی حرفوي کار غیظ منوي او په افغانستان کې د نننه پر خبريالانو او رسنوی یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنوی لالارې له افغانستان نه بهر ته د معلوماتو رسو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کړي، خبريالان انتر دې تهدید کړي تر څو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي رادیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه او وی ویل چې د مرستيال والی محمد صادق انقلابي د خبري هدف د د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړې لیکل شوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تضمین دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور تړلستي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په مالینو کونډو او یتیمانو څخه د 5.5 میلیارد افغانۍ ویشلې دي. خو شمېر کونډي او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوې او اوسمهال د ژوند له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. جزئیات پر راپور کې
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیوي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې.
مجبوری دا دس مجبوری اخیستی ام دا شوارو ایتمان را خواهر دی دری کون دی دی دا وارو ایتمان دی اغم دی علا دا بای دا یک چشم پلاسین کسان دا تا خورم شد دی آر شعاری انا داره ادا یا تا ما دا اصل را ورا دو سوال دی را خلا دی لکا زکات وارو میرسی دا با این ناشتی آری انا پای بیا پایزار ناشتی نو خود ساکه یا دسه
دا پا داسی حال که دا چی تازه دا طالبانو دا حکمت دا شهیدانو او معلولینو چار وزارت ویلی پا ورستوی میاشتو کی پا معلولینو کندو او یتیمانوی لس میلیارده او یو سل او یا میلیونه افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکسپانه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه تیرو سو میاشتو کې تقریبا لس میلیارده او یو سلو اویا میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوې دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړی دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي ښځې کورونو کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي دوی فقط هغه فامیلونه پالل دي. نور زه خپله درې کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي زه دغلته ناست یم او طالبانو هم ویني ټوله هم ویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ولس زره یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډېر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خپور شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
کشمیر افغان خبرالان چې د طالبان له بیازلې واکمنۍ وروسته په فرانسه کې پناه اخیستې وایي د خپل مسلک خلاف کارونو کې بوخت شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بېلابېل هېوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمري یوه له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټول اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالینچې دستکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنګونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش می رسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري، ازادي راډیو ته وویل:
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 مو میشه کې
شپږ میاشتې کېږي. د فرانسې په لیل ښار کې مې یو رستورانت جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکو کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړم چې په ژبه نه پوهېږي،
زبانه یاد ندارن، بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هېوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویله په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې کډوالو او بې تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان و، چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. پداس یو ځای کې کار کول راته اسانه نه دي،
یعنی کار کردن در یک چون نهاد اسانه نیست برای من.
د یادونې ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې، بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هېوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هېوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هېوادونو کې خبریالې ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیر مغزي بیا فعال کړي، یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخوانیو دولتي مغزو بیا فعالول ګټور بولي، خو یې ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت دې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا مرکزی قمندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې 2 B-25 الوتکې، همدارس بیړۍ ماتونکې بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شنډولو له لارې د کړکېچ ته کمولو په هدف لیږل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که داسې برید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکي هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حمله نشي راګرځولای او دا ډاډ هم نشي ورکولای چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښې وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کوثری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کرنیټه او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپلو نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونه هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیک بمبارد الوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له سره مال اکسیوس ویب پاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام پر راپور ورکړی دی. په همدې کې اکسیوس ویب پاڼې دا ویلې دي چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی. د همدې جزئیات په اړه باندې تاسو راپور واوریده.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلین ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بوري خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه کومه پورته کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتېدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د یاد شرکت مرستیال محمد امین صاحبزاده هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالېدو هرکلی کوي خو وایي تېرو ژمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملي بڼه به خپله کړي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په رسنیو کې دا هیریدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم ځینې مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې شیدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک ول او د دولتي ادارو کارکونکو او عام خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لاره ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه وه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل
یو لوی او ستر اقدام د لزر پر خوښ یو خوښتنه مې ده چې پښته اوسني حالاتو کې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړې بیې د کار نشتون د خلکو بیروزګاری چار اقدام چې دوی کړی د ولس لپاره هم عملي شي ځکه چې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې ازرق شافیزي وایي په کابل ښار کې د پخوانیو دولتي مغازو فعالول اغېزمن دي خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او ګڼې نورې پوښتنې موجودې دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بڼه ولري. زه نه پوهېږم چې څه ډول دا کولی شي، ځکه چې دا د لکه چې سایې ښیي د افغانستان تجارت شاوخوا $10 میلیارد په کال کې دي. دا شرکت به څونه پانګه ولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچوي؟
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسوی په حواله لیکلي، دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړی یا مو له چا اخیستې ده؟ څه ارزښت لري؟ په دې اړه په راپور کې به له عبدالله سپوږمۍ واورئ.
دالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونه او چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیسا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډول راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هر بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډېر خوند ترې اخلي.
مخونم شخصا آدم است. زه خپل شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډېر خوښېږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډېر خوند راکوي. که لویه ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپل یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګرې وه، نو هغه ما ته یو د ټوټې قیتک راکو. وای دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکو، یو د تا یو زما. نو دا ما رو کابل ته ځان سره. تقریبا 10 کال وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي هماغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ما ته یې راته وویل چې ناجیه ګوره، زه د ایره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد دی، حتی دغه له نښه دی د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دی ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتماً ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
سمون پختو خبری مجله ملت پایت رسیدي دری خبری مجله زمګم کار چویت فیزی تاسو ورند کی سلامونه فیزی ته بخیر غلی خبروند
سلامت باشی حسین جان تشکر از خودتام شنوندای عزیز سلام بر شما با مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم اما